سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د چین له سفیر ژاو شینګ سره د واخان د دهلیز د ستراتیژیک اهمیت په اړه باندې خبرې کړې دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې کړې ده. حقانی او ژاو شینګ پرون په کابل کې په دې ناسته کې د واخان د دهلیز د ستراتیژیک اهمیت، د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او د مسافروړونکو الوتنو د زیاتېدو په اړه بحثونه کړي دي. په دې لیدنه کې د بیان له مخې دواړو لوریو د دوه اړخیزې همکارۍ پر لا پیاوړتیا او د عملي ګامونو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر او د چین سفیر داسې وخت د واخان د دهلیز په اړه باندې خبرې کړي دي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د پاکستان اړوند ځینو حلقاتو په خواله رسنیو باندې داسې ګنګوسې خبرې کړي دي چې ګواکې پاکستاني پوځیان په واخان کوریدور یا دهلیز باندې حاکم شوي دي او غواړي دغه سیمه ونیسي. دغې چارې د ګڼو افغان فعالانو او خلکو غبرګونونه او اندېښنې پارولې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان د کابل له سفره وروسته ویلي چې پرون یې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د ټلیفون له لارې د خپل سفر او له طالب چارواکو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات شریک کړل. صادق خان پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې ټلیفوني خبرو کې صدر اعظم ته د خپل وروستي سفر پایلې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسنیو اړیکو وضعیت تشریح کړ. صادق خان په خپل راپور کې په دوه اړخیزو اړیکو کې د ستونزو او فرصتونو یادونه کړې او د شرایطو د ښه کولو او اړیکو د پیاوړتیا لپاره د لا زیاتې همکارۍ پر اهمیت ټینګار کړی. د پاکستان د صدر اعظم دفتر هم د راپور هرکلی کړی او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو د پیاوړتیا لپاره د هڅو د دوام غوښتنه کړې. په دغه بیان کې راغلی صدر اعظم له ځانګړي استازي غوښتنه کړې چې د ثبات ساتنې او د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو د پرمختګ لپاره اغیزمن ګامونه واخلي. صادق خان د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ داسې مهال کابل ته لاړ چې په شپه یې د پاکستان جنګي الوتکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ بمباري وکړه چې په نتیجه کې یو پنځوس تنه ووژل شول. د دې پېښې له کبله چې د ملګرو ملتونو په وینا ملکي وګړي پکې ووژل شول، د دوو هیوادونو ترمنځ ترینګلې اړیکې نورې هم کړکېچنې شوې. طالبان وایي د خوست ولایت په صبری ولسوالۍ کې د میسو یو کان کشف شوی. د طالبانو د خوست ولایت د قانونو ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه ریاست رئیس صادق جان حمزه د صبری ولسوالۍ په تورتنګي سیمه کې د کشف شوي کان ځای له نږدې ولید. په خبر پاڼه کې د حمزه په قول ویل شوي د خوست ولایت په تڼیو، لکڼو او سپیرې ولسوالیو کې هم د میسو ځینې کانونه موندل شوي. څرګنده نه ده چې د دغو کانونو ارزښت څومره دی او طالبانو هم په خپله خبر پاڼه کې دې موضوع ته اشاره نه ده کړې. افغانستان د میسو تر ټولو ستر کان د لوګر مس عینک دی چې کلونه وړاندې له چینایي شرکت ام سی سي سره د استخراج قرارداد شوی خو عملي چارې نه دي پیل شوي. د جرمني یو مخکښ سیاستوال وایي باید هغه سوری او افغان کډوال چې مجرم پیژندل شوی وي له جرمني وایستل شي. محافظه کار سیاستوال فریدریخ میرس چې د جرمني د فبروري د میاشت تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنو له مخې مخکښ ښکاري، دا خبره پرون د جرمني ډي پی ای خبري اژانس ته وکړه. که څه هم هغه ومنله چې د سوریې وضعیت لا هم بې ثباته دی، خو ویویل د هغه په مشرۍ د جرمني مسیحي ډیموکرات ګوند سی ډي یو له ډېر وخت راهیسې په دې باور دی چې خلک افغانستان او سوریې ته بیرته استول کیدای شي او باید دا کار وشي. ده زیاته کړه موږ باید دا کار وکړو. فریدریخ میرس همداراز ویل اوس باید ډیر پام وشي چې اروپا ته د ننوتلو اجازه څوک ترلاسه کوي. داسې کسان نه وي چې د بشار اسد د رژیم تر واک لاندې جدي جرمونه کړي وي. رسمي شمیرو له مخې اوس مال شاوخوا 915,000 سوریایي وال په جرمني کې اوسي چې ډیری یې له 2015 کال راهیسې دې هیواد ته تللي دي. د راپورونو په اساس تر 400,000 افغانان هم په جرمني کې میشت دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه پرون مساوي یا ډرا اعلان شوه. دا سیالي د یکشنبې او دوشنبې په ورځو څو ځلې د باران له کبله ځنډېدلې. په دې 15 ورځنۍ سیالي کې دریو افغان لوبغاړو په خپلو لوبیزو مسابقو کې ریکارډونه جوړ کړل. رحمت شاه 234 منډې وکړې چې تر دې وړاندې هیڅ افغان لوبغاړي په ټیسټ لوبه کې نه وي کړې، خو حشمت الله شهیدی د 246 منډو په جوړولو سره د رحمت شاه ریکارډ ورمات کړ. افغان ټیم د زیمبابوې د 568 منډو په وړاندې چې په اوله پاڼۍ کې کړې وې 699 منډې جوړې کړې. متحده عربی امارات د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې یو نیم سل بسترو روغتون جوړوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس پرون وویل د دې روغتون د جوړولو کار د 15 میلیون ډالرو په لګښت پیل شوی. راپور د پکتیا د عام روغتیا رئیس له خولې لیکلي چې د جنوب ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره دا روغتون په 15 ځمکه کې په معیاري ډول جوړیږي او په عصري طبي تجهیزاتو به سمبال وي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه او خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولای او واوري ورزود پروګرام د مطالبه ماریږي. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې په هرات کې پر هری رود سیند د پاشتان بند کار له پیلېدو کابو یوه میاشت وروسته ایران د دغه بند په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د اوبو د چارو له یو متخصص سره په دې اړه په یو راپور کې غږېدلی وو چې د ایران اندېښنې څومره پر ځای دي.
یو خو دا ده چې افغانستان حق لري چې خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره او د غربت کمولو لپاره داسې پروژې لاس په کار شي، خو نړیوال قوانین بیا وایي چې عادلانه ویش وشي، مثلا داسې کار ونشي چې هغې کې هغې د کبله ایران ته نقصان ورسي. خو
راپورونه وایي چې طالبانو په هرات کې یوه ډله صرافان نیولي چې د راپورونو په اساس د کار جوازونه یې نه درلودل. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه ډرا اعلان شوه. حشمت الله شهیدی په دې اړه غږېدلی.
بالکل، په دې ټیسټ لوبه کې لوبډلې ډېر ښه پرفارمنس وکړ، که څه هم ریزلټ بې نتیجې پاتې شو، خو که تاسو وګورئ اوله ورځ کې موږ لوبډلې دومره
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
ایران په هرات کې پر هری رود سیند د پاشدان بند د کار له پیلېدو کابو یوه میاشت وروسته د دغه بند په اړه اندېښنه ښکاره کړه. پر پاشدان بند د جمهوري حکومت په مهال کار پیل شوی و، خو د هغه پر جوړونکو پر لپسې بریدونه سبب شول چې بشپړ نه شي. ایران په داسې حال کې د دې بند پر جوړولو اعتراض کوي چې د هری رود سیند د افغانستان له مرکزي سیمو سرچینه اخلي او پاشدان بند د ایران له پولې ډېر لرې هرات ښار ته څیرمه موقعیت لري. ایران تر دې وړاندې د سلما او کمال خان بندونو پر جوړولو هم اعتراض کړی او د هلمند د اوبو په اړه تل شکایت کوي چې د اوبو پوره حق یې نه ورکول کیږي. تفصیل له اسمت سروانه ورو.
د ایران د اوبو د مدیریت ادارې ویاند د افغانستان له لوري د هری رود سیند له اوبو څخه یو اړخیزه استفاده د عرفي حقونو سرغړونه وبلله او ویل چې د افغان لوري لخوا د دې یو اړخیز اقدام اغیزې به نه یوازې د څو میلیونه خلکو د څښاک اوبو او روغتیا ته زیان ورسوي، بلکې تر سیند لاندې چاپیریال ته پراخ زیانونه رسوي. د افغانستان تیر حکومت په 2014 میلادي کال د 112 بلیون ډالر په لګښت په هرات ولایت کې د پاشدان بند جوړولو کار پیل کړ. په پیل کې ټاکل شوی و چې دا بند په درو کلونو کې بشپړ شي، خو د نامنې په شمول بیلابیل عوامل سبب شول چې دا بند په ټاکلې موده کې بشپړ نشي. د پخوانی حکومت چارواکو د بند د کار د ځنډیدو دلیل د طالبانو بریدونه بللی و. ایرانی رسنیو پرون د خپل هیواد اوبو د مدیریت د ادارې د ویاند ایسا بزرگزاده له قوله وویل چې د هری رود سیند په سرحدي ځکه د پاشتان بند جوړېده او د اوبو ذخیره کول د هری رود د سرحدي سیند د اوبو طبي بهیر کموي او په لاندې سیمو کې ټولنیز او چاپیریالي ستونزې رامنځته کوي. په تیر بیا د مشهد ښار ته د څښاک اوبو په رسیدو کې جدي ستونزې پیښوي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت تیر میاشت اعلان وکړ چې پر پاشتان بندې کار لسره پیل کړی او تر اوسه د دې بند 80% چاري بشپړې شوې دي. د ایران د اوبو د مدیریت ویان زیاته کړه، ایران څو ځله له ډیپلوماټیکو لارو د هری رود سیند په حوزه کې د افغانستان له لوري په یو اړخیز ډول د بند جوړولو له امله د سرحدي اغیزو په اړه خپل رسمي اعتراض څرګند کړی او د دې اغیزو د ارزونو او کمولو لپاره د ګډې همکارۍ غوښتنه کړې، ترڅو د پرمختګ د زیانمنېدو پر ځای د دوامدار پرمختګ لار غوره شي. په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د اوبو متخصص ډاکټر فضل اختر وایي افغانستان د بیوزلۍ د کمولو په خاطر حق لري چې په خپل خاوره کې بندونه جوړ کړي، خو ایران په هغه صورت کې د افغانستان په خاوره کې د بندونو پر جوړولو نړیوالو مراجعو ته شکایت کولی شي چې افغانستان د خپلو بندونو لپاره د نړیوال بانک په شان له نړیوالو ادارو مالی مرسته ترلاسه کوي.
که چاته د ایران اوسنۍ اندېښنې ته د جدواړو مملکتو منځ کې د هلمند سیندي حوزې هغه لاسلیک شوي تړون په اساس وګورو، نو دوه شیان دي یا دوه ټکي دي. یو خو دا ده چې افغانستان حق لري چې خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره او د غربت کمولو لپاره داسې پروژې لاس په کار شي، خو نړیوال قوانین بیا وایي چې عادلانه ویش وشي، مثلا داسې کار ونشي چې هغې کې هغې د کبله ایران ته نقصان ورسی. خو که دلته په افغانستان کې مونږ ګورو دغه منطقه چې پاجدان بند موقعیت لري هغه اکثره د وچکالۍ سره متاثر دي او ډیر زیات زیان لیدل دي قرانو او د خلکو کې اقلیمی تغیرات او د اوبو کمښت دلته ډیر زیات مشکلات مخې ته راوړي دي.
پښتون بند د هرات ښار په 25 کیلومتر کې په کورخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. په دې بند کې څلور 25 بلیون متر مکعب اوبه زیرمه کېدای شي چې 14,000 هکتار مځکه خړوبولی شي. همداراز دا بند 2 میگاواټه برېښنا هم تولیدولی شي. پښتون په هرات کې له سلما وروسته د اوبو د زیرمه کولو دوهم ستر بند ګڼل کیږي. د افغانستان د جمهوری حکومت په وروستیو کلونو کې په فراه کې د بخش آباد، په هلمند کې د کجکي، په پکتیا کې د مچلغو، په هرات کې د پښتون، په بدخشان کې د شورابک، په کابل کې د شاو عروس، په اورزګان کې د سراب او شفلوخ او په نیمروز کې د کمال خان په شان پر ګڼو بندونو کار پیل شو، خو د اکثرو کار نیمګړی پاتې شو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
وربشو. هرات ته هلته د صرافانو ټولنه تاییدوي چې د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د واټونو د سر یو شمیر غصرافان نیولی چې د دوی په خبره د کار جوازونه نه درلودل. د دې ټولنې د مدیر پلاوی یو غړي محمد حسن تیموري ازادي راډیو ته که څه هم د نیول شوو کسانو کره شمیر ونه ښود، خو زیاته کړې چې دا صرافان په تیرو دوو ورځو کې نیول شوي. اخوا د هرات ولایت د خراسان صرافۍ مارکیټ یو شمیر صرافانو تایید کړي چې یو شمیر د واټونو د سر صرافان د جواز د کارتونو د نه لرلو له امله نیول شوي. جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
د هرات ولایت د صرافانو ټولنه وایي په تیرو دوو ورځو کې د واټونو د سر یو شمیر صرافان چې د کار جوازونه یې نه درلودل د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د دې ټولنې د مدیره هیئت یو غړي محمد حسن تیموري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا دقیقه څرګنده نه ده چې څومره کسان نیول شوي، خو زیاته کړې ده چې جواز لرونکي صرافان په نیول شویو کسانو کې شامل نه دي. نوموړي وویل
در قضیه گرفتاری هایی که دیروز و امروز انجام شده بوده هیچ قضیه صراف نبوده، گرفت صرف دست فروش های دستگیر می شدن.
امنیتی ځواکونه پرون هم د هرات د اسعار و مارکیټ تراغلل او نن هم راغلل. یوازې هغه واړه صرافانی ونیول چې پر واټونو د صرافی کارت یې نه درلود او په غیر قانوني ډول فعالیت کاوه. په دې منځ کې جواز لرونکي هیڅ صراف نه دی نیول شوی.
په ورته وخت کې د هرات د خراسان صرافی مارکیټ دو صرافانو چې د موضوع د حساسیت مالې نه غوښتل نمونه پر راپور کې یاد شي. د غګونو د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
امروز ریاست استخبارات امارات اسلامی به مارکیټ اسعار
نن د اسلامی امارات استخبارات د خراسان د اسعار مارکیټ ترغلی و او یو شمیر صرافان او د واټونو د سر صرافان ځکه لزان سره بوتلل چې د فعالیت جواز نه درلود. ډیری صرافان د جواز اخیستلو لپاره د ټاکل شوی پیسې د ورکولو توان نه لري او اوس یې برخلیک څرګند نه دی.
اقتصادي مجبورن کې به این کار ادامه بدن که تا فعلا سرنوشت از اونا مشخص نیه که آیا ضمانت پولی یا ضمانت شخص یا جواز اینا رو آزاد میکنن یا نمیکنن. به خاطر عدم گرفتن جواز امروز
نن هم د طالبانو استخباراتو یو کم شمیر صرافان او ډیر شمیر د واټونو د سر صرافان نیولې دي. لزینو ضمانت اخلي چې فعالیت ونه کړي او لزینو ضمانت غواړي چې خپل فعالیت ته دوام ورکړي.
پیسې کې از طرف حکومت امارات
د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې د واټونو د سر هر صراف د صرافۍ کار ترتیا لري. دوی وایي هر جواز لرونکی صراف کولی شي چې د واټونو د سر دریو صرافانو ته د کار اجازه ورکړي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې د قانوني جواز د ترلاسه کولو لپاره د $1,000,000 پانګې ته اړتیا ده چې له دې ډلې څخه باید 680,000 افغانۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته تضمین کېښودل شي. د هرات ولایت د صرافانو ټولنه وایي چې دا مهال شاوخوا 300 قانوني جواز لرونکي صرافان په خراسان او رازی مارکیټونو کې په رسمي توګه فعالیت کوي. په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په هرات کې د صرافیو د نظارت عامر حسیب الله انصاری د دوشنبه په ورځ په ولیکلي پیغام کې ازادي رادیو ته تایید کړ چې د دې بانک د مقرراتو لمخې ټول واړه صرافان باید د صرافۍ او مالی خدماتو له شرکتونو څخه د صرافۍ جواز واخلي او په افغانستان بانک کې ثبت کړي او بیا خپل فعالیت ته دوام ورکولی شي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په هرات ولایت کې د واړو صرافانو د نیولو په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړې. دا په داسې حال کې ده چې 15 میاشتې مخکې د هرات ولایت لسګونو صرافانو هغه مهال په اعتراض لاس پورې کړ چې طالبانو د دوی د صرافۍ دوکانونه د 3 ورځو لپاره د جواز د نشتوالي له امله وتړل. دوی د طالبانو د حکومت لخوا د جواز اخیستو لپاره د ټاکل شوو لګښتونو ورکړه له خپلې وسې پورته بولي. هغه مهال د طالبانو حکومت د دې اقدام موخه د صرافیو د مالي اعتبار لوړوالی بللی و.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د روسیا او اوکراین ترمنځ د جګړې سلګونه بندیان یا اسیران تبادله شول. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په ټلګرام کې د دې تبادلې خبر ورکړ او د روسیې دفاع وزارت هم په دې اړه اعلامیه خپره کړه. دا تبادله د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب شوې ده. جزئیات له عصمت ساروان اورو.
روسیه او اوکراین د متحده عربی اماراتو په منځګړتوب یو وار بیا جنگي اسیران تبادله کړل. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په ټلګرام کې په یو پیغام کې د دې تبادله پخلی وکړ او اعلان وکاوه چې د دې اقدام په نتیجه کې 109 اوکراینی بندیان بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. زیلنسکی وویل دا بندیان د آزوفستال، د چرنوبل د اتمی تاسیساتو، ماریوپول، د زیمنی ټاپو او د مختلفو جبهو مدافعان دي. هغه زیاته کړه چې خوششوي بندیان افسران او سرتیری دي. د اوکراین ولسمشر وویل چې دوه ملکیان هم چې په ماریوپول کې اسیر شوي وو په خوششویو کسانو کې شامل دي. زیلنسکی د خوششویو بندیانو عکسونه هم خپاره کړي چې په یو موټر کې یو ځای خوشاله ناستي. هغه ژمنه وکړه چې کیف په د روسیې په بند کې د ټولو کسانو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې جاری وساتي. د بلې خوا د روسیې دفاع وزارت هم د بندیانو د تبادلې اعلان وکړ او ویل چې د دواړو لورو 155 بندیان خوشي شوي دي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی چې ولې د دواړو خواوو له لوري د خوشي شویو بندیانو په شمیر کې توپیر شته. د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی د دسمبر په 10مه د خبرو اترو په نتیجه کې 155 روسی پوځیان د کیف د رژیم تر کنټرول لاندې سیمو څخه بیرته راوګرځول شول. په مقابل کې 155 اوکرایني بندیان سپارل شوي دي. په اعلامیه کې زیاته شوی چې 155 روسی پوځیان بیلاروس ته انتقال شوي، هلته د صحي او رواني مرستو ترڅنګ له خپلو خپلوانو سره د اړیکو فرصت ورکړل شوی دی. پر اوکراین د روسیې د پراخ برید له پیل راهیسي د دواړو هیوادونو ترمنځ 9-15 ځله بندیان تبادله شوي دي. دا تبادله په داسې حال کې کیږي چې د دوشنبې په ورځ په مختلفو جبهو کې جګړې روانې وي. د اوکراین د اردو قمندانې وویل چې نیمایي جګړې د پوکروفسک، کورخیف او ورموفسکی په شاوخوا سیمو کې شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان او زیمبابوې ټیسټ لوبه ډرا شوه یا مساوي اعلان شوله. زیمبابوې په خپل اوله پاڼه کې 506 اتیا منډې کړې وې. په ځواب کې افغان لوبغاړو 699 منډې جوړې کړې چې پکې د حشمت الله شهیدی 246 او رحمت شاه 246 منډې دی یادولو دي. زیمبابوې دوم پاڼه هم روانه کړې و خو لوبه د ورځې تر پایه پورې ډرا یا مساوي شو. جزئیات به په دغه رپورت کې له بختیار سایل وورو.
د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ لومړی ټیسټ سیالي په مساوي توګه پایته ورسیده. دغه سیالي چې د دسمبر په 16 نیټه د زیمبابوې په بلویو ښار کې پیل شوې وه، زیمبابوې د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او په لومړۍ پاړۍ کې 1506 اتیا منډې وکړې. د یادې لوبډلې په توپوهونکو کې شان ویلیمز 145، براین بینټ 110 او لوبډل مشر ګریګ ایروین 104 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې علامه محمد غزنفر 3، ظاهر خان پکتین، ضیاء الرحمن اکبر او نوید زدران 2 لوبغاړي وسوځول. د افغانستان د توپوهونکو پیل که څه هم ښه نه و، صدیق قتل او عبدالمالک زر زر خپلې وکټې له لاسه ورکړې، خو د رحمت شاه او حشمت الله شهیدی اوږدې ملګرتیا وکړی شول چې افغانستان په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 699 منډې وکړي او له زیمبابوې څخه د 113 منډو لیډ واخلي. په دې پاڼۍ کې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 246 او رحمت شاه 224 منډې وکړي. دا د دواړو توپوهونکو د ټیسټ کرکټ اوږدې پاڼۍ دي، خو د افغان توپوهونکو په توګه په ټیسټ کرکټ کې د حشمت الله شهیدی پاڼۍ تر ټولو اوږده پاڼۍ ده. دغه راز افسر زازی هم په دې پاڼۍ کې 114 منډې وکړې چې دا یې په ټیسټ کرکټ کې لومړنۍ سلیزه وه. د زیمبابوې لپاره په توپ اچونه کې بیا براین بینټ 15 افغان لوبغاړي وسوځول. دا چې د لوبې وروستۍ ورځ وه او زیمبابوې ته یوازې د 2 اورونو د لوبولو موقع ورغله، زیمبابوې په 40 اورونو کې 122 منډې وکړې، 4 لوبغاړي وسوځېدل، خو د لوبې د وخت د پایته رسېدو له امله دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده. په دویمې پاړۍ کې د افغانستان لپاره ظاهر خان 2 او علامه محمد غزنفر 1 وکټ ترلاسه کړه. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وګټله. د دې لوبې په تړاو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي دي،
په دې ټیسټ لوبه کې لوبډل ډیر ښه پرفارمنس وکړ، که څه هم ریزلټ بې نتیجې پاتې شو، خو تاسو وګورئ اول ورځ کې موږ لوبډلې دومره ښه لوبه ونه کړله او د زیمبابوې لوبډله په ټاپ کې وه، خو بیا د هغه نه بعد موږ لوبډلې چې څنګه کمبیک وکړو او بالخصوص په بیټنګ برخه کې چې رحمت شاه شو او دما او د افسر زازی دې پارتنرشپ چې کوم شول دما په نظر چې ډیر خو په ټیسټ فارمټ کې یو لوبل ته تکاری هم دغه پرفارمنس مونږ ورک پرون مازیګر باران شو کنه مونږ وختل چې دوی ته رنزونه جوړ کو او دوی ته بیا بیټینګ ور
په پلان کې د شډواړه لوبډلې یو بل ټیسټ سیالي د راتلونکو زیګدیز کال د جنوري په 2 منټه پایل کړي او د همدې میاشتې تر 6 منټه پورې به دوام لري.
ازادي رادیو ته غواګست. د بلخ ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې تاریخي ځایونه او لرغونی آبدې د ویجاړېدو لږ اکثر مخامخ دي. دوی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت وغوښتل چې د لرغونی تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې جدي پاملرنه وکړي. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست وایي د لرغونو تاریخي آثارو او آبدو د بیا رغولو په برخه کې هڅې کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بلخ ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دغه ولایت کې د تاریخي ځایونو او لرغونو آبدو ویجاړ حالت ته په اشاره سره وایي چې ډیری هغه د لمنځتلو په حال کې دي. دوی وایي چې په بلخ کې روزه هم له دغه وضعیت مستثنا نه ده او ورځ تر بلې حالت مخ پر خرابېدو دی. د بلخ ولایت اوسیدونکی حارس وایي چې ښایي سږ ژمی د واورې او بارانونو د ورېدو له کبله ډیری برخې ونړېږي.
د روزې مبارک کې ډیری کاشیانې غورځېدلي او بیا رغونې ته اړتیا لري. په تیرو دریو کلونو کې هیڅ پام نه دی ورته سوی. که وضعیت همداسې دوام وکړي او د رغونې لپاره اقدامات ونیسي، په ژمي کې به یې ویجاړې نورې هم زیاتې سي.
د بلخ د نوبهار معبد یا تشکده، د نو گنبد مسجد، د بلخ بالایسار، د رابع بلخی قبر، د خواجه کاشه ولی زیارت او د جهنما قصر په بلخ ولایت کې له مشهور تاریخي ځایونو څخه ګڼل کیږي. د بلخ ولایت دوه اوسیدونکو عزیز او صالحې له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې له یادو تاریخي ځایونو سربېره ځینې نور لرغوني آثار او ځایونه هم په بلخ ولایت کې د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي، خو د طالبانو حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې.
در 3 سال حاکمیت امارت اسلامی تا کنون هیچ گونه بازسازی در بخش
دی اسلامی امارت د حاکمیت په سباند درې کلن موده کې د تاریخي آبدو د مرمت په برخه کې هیڅ کار نه دی سوی. تاریخي آثار په ځنګړې توګه روزه مبارکه د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده. د بلخ ولایت د یو اوسیدونکو په توګه مې غوښتنه ده چې باید دې برخه ته ډیر پام وسی.
مکانای تاریخی در ولایت بلخ باستان بگذشت
د بلخ په باستانی ولایت کې تاریخی ځایونه او آبدی د هر کال په تیریدو د لمنځتلو لګو اکثر مخ کیږي که په دې برخه کې پامونه سینو تاریخی ځایونه او آبدی به للاسه ورکړو.
د بلخ ولایت ځینې اوسیدونکو په داسې حال کې تاریخي آثار او ځایونو ته د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې په اړه دا څرګندونې کوي چې همدا تیره اونۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر اژانس ویلي چې په دغه ولایت کې د سیلانیانو شمیر زیات شوی دی. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور د هنر او فرهنګ برخې مشر ذبیح الله ریعی بیا په دغه ولایت کې د لرغونو تاریخي آثارو او بدو د ناسم وضعیت خبره نه مني او په دې برخه کې د هڅو خبره کوي.
روزه مبارک زموږ د هیواد له مشهورو او معروفو تاریخي ځایونو څخه یو هغه ده. د دغه ځای د بیا رغولو او جوړولو چارې د جمهوریت پر مهال د یو شرکت له لوري مخته وړل کېدی چې بیا یې نیمګړې پرېښودې. موږ دغه مسأله د رسمي مکتوبونو له لارې د اطلاعاتو او کلتور وزارت سره شریکه کړې چې د دغه مهم او تاریخي ځای د بیا رغولو او جوړولو چارې پرمختیایي پلان کې شاملې کړي.
د تاریخي ځایونو او لرغونو آبدو د ویجاړېدو او له منځه تلو مسله یوازې په بلخ ولایت پورې نه محدودېږي، بلکې د افغانستان په ځینو نورو او په ځانګړې توګه د بامیان او غور په ولایتونو کې هم ورته اندېښنې مطرح کېږي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال عتیق الله عزیزي د جامع مینار د ویجاړېدو په اړه ویلي وو او د ملګرو ملتونو له ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو څخه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې وه. د تاریخ ځینې پوهان د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ دورې پر مهال د بامیانو د بودا مجسمو ویجاړېدو ته په پام وایي چې طالبان د لرغونو آثارو د ساتنې په برخه کې پاملرنه نه کوي او آن له اسلام څخه وړاندې د ځینو لرغونو آثارو پر له منځه وړلو یې تورنوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
د خوست ښار په جنوب کې نن د غلې د نوې منډۍ د جوړولو چارې پیل شوې. د ښاروالۍ چارواکي وایي د ښاروالۍ د ښاري پلان او نقشې له مخې د غلې په نوې منډۍ کې د دې برخې د کاروباریانو په پانګونه 600 دوکانونه جوړیږي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال نور جزئیات راکوي.
د خوست ښار د غلې منډۍ چې له پخوا نه د ښار په منځ کې ده او اوس مهال ورسره د ښاریانو او موټرو ګڼه ګوڼه ډېره شوې، د ښار جنوب لوري کې د دوه تخته بیکو د تاریخي کلاګانو لمن ته لیږدول کیږي او هلته د نوې منډۍ د جوړولو کار عملا پیل شو. په نوي ځای کې د غلې د 600 دوکانونو سربیره د دې صنف د کاروباریانو او پیرودونکو لپاره د لویو او وړو موټرو د تمځای په ګډون ځینې اړینې اسانتیاوې په پام کې نیول شوې دي. خوست ښاروال بسم الله بلال په اړه ګډونوالو ته وویل:
نو کله چې غلې سیم په انتقال شو نو آینده کې مونږ بیا بل چاته په بازار کې اجازه نه ورکوو چې په بازار کې غله خرڅ کړي، ټول به یو ځای وي. همدې تر څنګ جمعت بولري، تشنبونه بولري، پارکینګ لري، خیسته سړکونه لري، نو ان شاء الله دې کې دوی تم سہولت ده چې ټول یو ځای شي، سہولت ورته برابر شي. بازار ته پر هم فائدہ ده چې بازار کې به ډېر سہولت ترمنځ شي.
د خوست ښار د غلې کاروباریان نوی ځای خبولي خوشحال دا وړاندې کوي چې د دې منډۍ له فعالېدو وروسته باید د ښار په نورو ځایونو کې د غلې پیر او پلور ته اجازه ورنه کړل شي. د غلې یو دوکاندار لاهور صبري مشال راډیو ته وویل:
دولت یې چې ګاڼه ګوڼه مو جوړه دو چې سوي ازودې پراخې منطقې ته وځي، چې دې منطقې ته روز ټول د کندورون په وځي وي او چې په اخلاص سره د کندورون روزي د بازار په مونږ ته جوړيږي، دا به ان شاء الله روغيږي.
په خوست ښار کې د اصناف د اتحادیې غړي وایي د دې لپاره چې د ښار د پرمختیا فکر او اړتیا عملي بڼه خپل کړي، نو په کار دي چې په دې ځای کې د نقشې مطابق ټولې اسانتیاوې جوړې شي. د خوست ښار د اصناف د اتحادیه او استاذي ګلزالی جنانزوی وایي
هغه سنجاوي چې تجار ورته ضرورت لري لکه تشناب او مسجد همداسې پارکین او ګودمونه چې موږ سره په دغه نقشه کې خرولې او ټولو مسول کسونو وعده وکړي هغه باید په عملی ډول جوړ شي او تجارت نه برخمن شي.
د خوست ښار د غلې د نوې منډای د کار په پیل غونډه کې ځینو میلمنو هم برخه درلوده چې هغوی هم په خپلو خبرو کې د هیواد د آبادۍ لپاره د ملي یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي رحمان الله ګربز د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل
راځئ چې لسونه سره یو کړو، یو بل تشویق کړو، یو بل سپورټ کړو، ښه کارونه یې وستایو. کوم کارونه چې ښه نه دي باید ورته توجه وکړو چې تر څو ښه کړي. زه مطمئن یم انشاءالله چې که موږ تاسو لاس یو کړو او یو بل ته لاس ورکړو نو زموږ تاسو به یو ښایسته افغانستان ولرو.
د یادونه ورده خوست ښار چې په پخوانی نقشه جوړ شوی د اوسنی نفوس او د ترافیکو د ګڼه ګوڼې په پرتله تنګ او کوچنی دی. د خوست ښاریانو غوښتنه دا ده چې د ښاري نظم او سوداګریز پرمختیا په خاطر دی د ښار له داخل څخه ځینې صنفونه د ښار یوې او بلې څنډې یا د ښار نږدې سیمو ته ولېږدول شي.
د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی د چین له سفیر ژاو شینګ سره د واخان د دهلیز د ستراتیژیک اهمیت په اړه باندې خبرې کړې دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر او د چین سفیر داسې وخت د واخان د دهلیز په اړه باندې خبرې کړې دي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د پاکستان اړوند ځینو حلقاتو په خواله رسنیو باندې داسې ګنګوسې خبرې کړې دي چې ګواکې پاکستاني پوځیان په واخان کوریدور یا دهلیز باندې حاکم شوي دي او غواړي دغه سیمه ونیسي. دغې چارې د ګڼو افغان فعالانو او خلکو غبرګونونه او اندېښنې پارولې دي. طالبان وایي د خوست ولایت په صبری ولسوالۍ کې د مسو یو کان کشف شوی. د طالبانو د خوست ولایت د قانونو ریاست پرون یو خبر پانه کې ویلي د دغه ریاست رئیس صادق جان حمزه د صبری ولسوالۍ په تورتنګي سیمه کې د کشف شوي کان ځای له نږدې ولید. خبر پانه کې د حمزه په قول ویل شوي د خوست ولایت په تڼیو، لکڼو او سپیرې ولسوالیو کې هم د مسو ځینې کانونه موندل شوي. د جرمني یو مخکښ سیاستوال وایي باید هغه سوري او افغان کډوال چې مجرم پیژندل شوي وي له جرمني وایستل شي. محافظه کار سیاستوال فریدریخ میرس چې د جرمني د فبروري د میاشت تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنو له مخې مخکښ ښکاري. دا خبره پرون د جرمني ډي پي ای خبري اژانس ته وکړه. که څه هم هغه ومنله چې د سوریې وضعیت لا هم بې ثباته دی، خو ویې ویل د هغه په مشرۍ د جرمني مسیحي ډیموکرات ګوند سی ډي یو له ډېر وخت راهیسې په دې باور دی چې خلک افغانستان او سوریې ته بیرته استول کیدای شي او باید دا کار وشي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه پرون مساوي یا ډرا اعلان شوه. دا سیالي د یکشنبې او دوشنبې په ورځو څو ځلې د باران له کبله ځنډېدلې. په دې پنځه ورځنۍ سیالي کې دریو افغان لوبغاړو په خپلو لوبیزو مسابقو کې ریکارډونه جوړ کړل. رحمت شاه 234 منډې وکړې چې تر دې وړاندې هیڅ افغان لوبغاړي په ټیسټ لوبه کې نه وې کړې، خو حشمت الله شهیدی د 246 منډو په جوړولو سره د رحمت شاه ریکارډ ورمات کړ. افغان ټیم د زیمبابوې د 568 منډو په وړاندې چې په اوله پاڼۍ کې کړې وې 699 منډې جوړې کړې. متحده عرب امارات د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې یو نیم سل بسترو روغتون جوړوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس پرون وویل د دې روغتون د جوړولو کار د $15 میلیونو په لګښت پیل شوی. راپور د پکتیا د عامې روغتیا رئیس له خولې لیکلي چې د جنوب ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره دا روغتون په 15 بزمکه کې په معیاري ډول جوړیږي او په عصري طبي تجهیزاتو به سنبال وي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې نړیوال روغتیایي سازمان وایي په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو له بحران سره مخ ده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چیز ونن او تنکی زلمیان دی ټول د همدی بیکاری لکبل همدغه مخدرات کوته مخه کوي.
دا چې معتادین ولې درو خلکو په پرتله زر په غوسه کیږي او په معتادینو کې د قهر ناوړه اجتماعي اغیزې څه دي، په دې اړه مو لارواپو قرار مومن سره مرکه کړې ده.
معتادین ځکه زیاتر دروغ خلکو پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیز ده، د معتاد پر ماضي فعالیت باندې فزیکی او رواني انحصار دی، د معتاد په موادو باندې او که چیرته دغه مواد څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي.
د خاکسار په نوم یو معتاد وایي چې احتیاط د زنګنو درد راته پیدا کړی دی.
اول سر کې خو سړی دومره نه پیپیږي، خو بیا وروسته کرا کرا چې عمل کې پیدا شي بیا سړی پیپیږي. یعنې زه اوس په خپل ځان باندې که درته ووایم رښتیا هم دي، ما زه منځه ته رکو کې ټیټېږم، مې د پښو کې لږ کلکاړی راځي، ځکه چې سړی خامخا کمزوری کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د سعید په نوم د پوهنتون یو محصل د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي، خو سمدلاسه ناروغه کیږي. تر معایناتو وروسته د ډاکټر په خبرو سخت وارخطا کیږي. دا چې سعید ولې وارخطا شو دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم ټول بدن مې درد کوي، نس ناستی لرم، بدن مې سست دی، تو ګوره تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب، ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی، خدای به کوي ته به کوي، غم یې وخوره.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. نړیوال روغتیایی سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو له بحران سره مخ ده. دې سازمان ویلي چې په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او بې ثباتي د احتیاط د ډیروالي اصلي عامل دی، او د دې سازمان هڅې دوام لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی بیرته له ټولنې سره یو ځای کړي. خو ځینو معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د احتیاط عمده علت بیکاری او بیوزلی ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکاري په راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې له کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته له هرو دریو کورنیو یوه مخدره موادو کارولو له ناورین او بدمرغیو سره لاس او ګریوان ده. WHO د دوشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو ویلي چې دا ناورین د رواني روغتیا په برخه کې پراخو ننګونو لکه ژور خفګان، اضطراب او اختلالاتو لامل ګرځېدلی دی. وړاندې راپور کې راغلي چې د دې ننګونو د حل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ODC په مخدره توکو د روغ د کسانو د رغیدو او درملنې په برخه کې پراخ تدبیرونه نیولي چې دوی له خپلو کورنیو او ټولنو سره یو ځای سي. راپور زیاتوي چې د WHO او UNODC استازو دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبای واسره په ګډه په کابل کې نشه یي توکو نه د ښځو او ماشومانو د درملنې او رغیدو له هغه مرکز لیدنه کړې چې په ټکو یې د اروپایي ټولنې لخوا مالی ملاتړ کیږي. راپور کې ویل شوي چې د مرکز په 2040 کال کې د کابو 640 روغ د ښځو او ماشومانو درملنه سوي چې په ټکو یې 602 له درملنې وروسته رخصت سوي او 900 طبيع له درملنې وروسته عاجل څارنې تر سره سوي دي. له دې سره په مخدره موادو ځینو روغ د ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هڅه کوي له روغ دي توپ ځانونه وشغوري، خو په مخدره توکو د روغدوالي لاملونه بېوزلي او بیکاری بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو 26 کلن امان وایي چې له 13 کلن نو راهیسه نشئی تو کی کاروی
ولا بس دغه غربت بود، بیوسی بود،
بیوزلی او غربت وو، بل دلیل مین تو پو. نو په همدې ډول می ژوند جاری وساته او ژوند مو اخر تباہ او برباد شو. خدای مهربان دی چې یو ورځ بل دی روغدوالی خلاص شم.
د هرات ولایت اوسیدونکو نور رحمان هدایتی بیا لتیرونو لسکلونو رئیس پنشئی تو کو روغدای و دای دغه تو کو لپاره خود ورسته اوس بلویدی زه حوزه کې د روغد د درملنې پیو مرکز کې د روغدو د درملنې سلاکار دی. د هم ازادي راډیو سره خبرو کې تر ډیره مخدره توکو ته د ځوانانو او کم عمر ځوانانو د مخ راړولو لامل بیکاری و خوده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چیز ونن او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری لکبل همدغه مخدره توکو ته مخه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت د مخدره موادو د روغدو د درملنې او د دوی د درملنې لپاره د مرکزونو د فعالولو خبره کړې ده. خو ملګرو ملتونو یو نیم کال وړاندې د افغانستان لپاره دغه سازمان د ستراتیژۍ په چوکاټ کې چې له 2023 تر 2025 کلونو پورې جوړه شوې ویلي چې د کوکنارو د کښت د کمښت په اړه د راپورونو له خپرېدو سربېره په دغه هیواد کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. ملګرو ملتونو دغه شان ویلي چې په افغانستان کې په مخدره موادو د 3 میلیونه روږدو کسانو له ډلې یوازې 1.5 زره یې د نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیوال روغتیایي سازمان وایي په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او بې ثباتي د اتحاد د ډېروالي اصلي عامل دی.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر به ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپونونس 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 2.5 منځنۍ چپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشي مادو استعمال کورنی او ټولنیز تاوتریخوالي ته لاره هواروي. په تیر بیا د صنعتي نشي مادو استعمال په معتادینو کې د ذهني ګډوډۍ لامل کیږي چې په نتیجه کې معتاد ځان نشي کنټرولولی او زر په غوسه کیږي، او ان دا چې کله کله د قهر د کورنۍ د غړو د وهلو او وزلو لامل هم کیږي. دا چې په انسانانو کې د قهر عمومي لاملونه څه دي، ولې معتادین د روغو خلکو په پرتله زر په غوسه کیږي، د کوم ډول نشي موادو استعمالونکي زر او ډیر په غوسه کیږي، په معتادینو کې د قهر ناوړه اجتماعي اغیزې څه دي، په دې اړه مو له ارواپو قرار مومن سره مرکه کړې ده. ښاغلی مومن، په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د قهر په اړه معلومات راکوي.
د ارواپوهنې له نظره غوسه یا قهر چې دی، د محرومیت یا صدمې پر وړاندې یو آسماني عکس العمل دی. غوسه یو دفاعي میکانیزم چې د ځان ساتنې یا خپل حق د دفاع په موخه راڅرګندېږي. که څه هم دا احساس طبیعي دی، خو د غوسې شدت، څرنګوالی او د هغې اداره کول ډېر مهم دي.
په انسانانو کې د غوسې عمومي لاملونه کوم دي؟
په انسانانو کې توسي عمومي لاملونه بیلابیل دي چې د انسان شخصي تجربې دي، یعنی د انسان رواني حالت دي، چاپیرالي شرایط دي، د محدراتو کو یا د نشئیتو کو اغیز دي په انسان باندې، روغتیایي لاملونه دي او کلتوري لاملونه دي.
معتادین ولی د روغو خلکو په پرتله زر غوسه کیږي؟
معتادین ځکه زیاتر د روغو خلکو پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیزه ده د معتاد پر ماضي فعالیت باندې، فزیکي او رواني انحصار دی د معتاد په موادو باندې، او که چیرته دغه مواد څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي. د مغز د امیګډالا د برخې زیاتوالی دی، رواني ستونزې دي، ټولنیزې ستونزې دي، د کورنۍ سره جنجالونه دي چې غوسه زر رامنځته کیږي په معتادینو کې.
معتادین ولې د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري؟
ځکه معتادین د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري چې نشئی موادو اغیزې مستقیم د ماضي برخو باندې لکه سروتونین او دوپامین دغه ماضي برخو کې کله اختلال رامنځته شي، بدلون رامنځته شي، نو دود به د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري. د موادو څخه محرومیت دی، که چیرته دوته مواد ونه رسیږي دو د خپل غوسه نشي کنټرولولی.
د کوم ډول نشئی موادو استعمالونکي زر او ډیر غوسه کیږي؟
مختلف نشئی مواد چې د بدن او ذهن باندې بیلابیل اغیز لري. ځینې نشئی مواد چې د نور په پرتله زر او شدید غوسه رامنځته کوي لکه استیمولانت، یعنی شیشه، کافین، چې دا نشئی مواد د ماضي فعالیت زیاتوي، د شدید غوسه رامنځته کوي. څوک چې چرس استفاده کوي، کالکول دی که هیروین دی، دو هم غوسه رامنځته کوي په معتادینو کې.
په معتادینو کې د غوسې ناوړه اغیزې خپله پر معتاد دغه پر کورنۍ او ټولنه څه دي؟
که څوک نشه خوشی کړي، د ژر غوسه کېدلو ستونزه په ځینو مواردو کې کمیږي، یعنی په دای طبیعي ډول کمیږي، خو ډیر وخت ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري. خو څو مهمو برخو سره تړاو لري، مثلا د شخص د ماضي حالت دی، نشه یي موادو ډول دی، د کارونې موده ده، د رواني روغتیا وضعیت ته کتل دي. هر هغه کسان چې دلته مریضان بستر کوي او د شفاخانې نه رخصتیږي، دو باید تعقیبي کارتونه والي، روانشناسان دي، مشاورین دي، تر څو دغه مریض ته بیې په کور کې، یعنی د شفاخانې نه بیرون کوم مشکل پیدا کیږي، که رواني، که وسوسه وي، مثلا د غوسې وي، په هر په باره کې مشکل پیدا کیږي، باید له روانشناس یا مشاور سره اړیکه ونیسي، تر څو غوسه آنلاین جلسات ونیسي، تر څو هغه مشکل لرې شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي د معتادینو بې ځایه قهر کورنۍ ستونزې پیدا کوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد چې د شهم کې منحل ده، د پلاسنتا نه تیریږي. پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید سخت دی جنین یا سخت دغه ماشوم په مختلفو وختو کې. کله چې مخدره توکي استفاده کوي، اولین هغه تاثیر په دماغ باندې، دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي. کله چې دغه سب تنبیه شي، ماشوم چې په کې ژوند کې هغه ته رحیم وي، رحم وي، دا هغه عضلات چې ده په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي، تقلص کوي. په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړي، دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي چې ماشوم بې وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېټه کې اوسیږي، امینوتیک مایع وي، چې د هغه کې لامبو یا شناور ده، دغه ماشوم بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو، هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کیږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیټامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد، مثلا که هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي، دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي. چون د دې شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده، نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي، د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپل ماشوم باندې مستقیم د ورپسې د هیروین، د هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغیزې کوي، باعث د سخت د جنین کیږي. ورپسې تاریاک ده په تدریج سره، همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل، په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د بغلان ولایت اوسیدونکو خاکسار تر نشې مخکې په سعودي عربستان کې تعمیراتي کارونه کول. دای چې 15 کاله یې هلته تیر کړي، وایي چې د نشې له امله یې ویزه ختمه شوه او بیکاره شو. خاکسار چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستر دی، زیاتوي چې کمی نشه نه کولای، اوس په می آرام ژوند کولای. دا چې خاکسار ولی او څنګه معتاد شو، خپله لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، او د نشو له امله نور د څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې مې سعودي کې وجیبه کوله. سعودي کې ما هلته یو رقم ته ماشین نه دي هغو باندې بیا هلته سوري کې په مکې مزومه کې خو هلته د بمو کار ممنوع ده. هلته بمونه نه شي الوزولی ځکه هلته غرونه دي. هغه هلته بیا یو رقم ته دوا ده سوري کې کوي په تیګه کې بیا هغه کې دوا چې دوه رقمه دوا ده هغه بیا درد درد کېږي بیا بوکلین راځي بوکلین باندې بیا ټکه یغه چې بیا تعمیرات راځي کوي. یاره زه که درته وایم چې یو دېرش کلو به یم مواد مخدرو باندې اول به مې چرس کول خو بیا چې کله مې سعودي وظیفه پرېښودله ویزا مې ختمه کړل بیا دلته شیشه باندې راغلم. یعنی پنځه شپږ کاله به کېږي چې شیشه څکوم. اول سر کې خو سړی دومره نه پیپیږي خو بیا وروسته کرا کرا چې په عمل کې پرې راشي بیا سړی پیپیږي. یعنی زه اوس په خپل ځان باندې که درته ووایم چې رښتیا هم دما زه منځه ته په رکو کې ټټېږم مه مې د پښو کې لږ تلکاړی راځي ځکه چې سړی خامخا کمزوری کوي. سړی شکمن کوي چې شپې به مې اوڅه کوله بیا به د ورځې خوب نه راته. یعنې چې څومره چې کوي هغومره دې بې خوبه کوي او سړی رښتیا هم شکمن کوي. درته وایي چې دلته به پلانکی سړی ولاړې دلته به دا مشکل دلته به دا مشکل. یعنې سړی خامخا په مزغو کې لږ مشکل ورته راوځي. یاره که درته ووایم ډېرې به مو مصرف کړي خو د ورځې به چې کله به مونږ پسې تللو د درې سوه به هم راخیستله دوه سوه به هم راخیستله سلو به هم راخیستله. نو هغه که اوس سره حساب کې نو که درته ووایم چې میاشت کې به مونږ شپږ زره به مونږ ویلي اووه زره به مونږ ویلي دغسې به مونږ ویلي پیسې خو که درته ووایم خامخا پیدا کېدلې. یو ورور هم په سعودي کې و او بل ما خپل هم په سعودي کې پنځه لس کاله تېر کړي دومره څه نه څه پیسې به م پیدا کولې. نو موټر باندې به م پیدا کولې ټیکسي مکسي به م کوله. یعنی ما ته که حقیقت درته ووایم ما ته خپلو بچیانو زړه نیم دي چې ته دا نشه مه کوه. او ما به خپله ډېر ورته ویلې چې زه دا نشه نه کوم. ما یو کال هم پرېښود دا نشه خو بالاخره چې هغه انډیوالان پرې نه دي هېڅکله دا نشه نه پرېښودل کېږي. خو د ما خسرګنۍ چې ده ډېره ښه کورنۍ ده. یعنی که زه درته وایم چې زه نشه پرېږدم دوی ما ته هر کار کوي چې هر څومره پیسې وغواړم چې هر څومره زه په خپل خوله باندې دوی ته ووایم چې ما ته دا کار وکوي ما ته یې کوي خو انشاءالله دې چې ته به دا خبره نه راځندې کوو. زما یو وړکی وراره ده چې ما سره په موټر کې سپور و ما لاس د چرسو سګرټ خطا کړی او ما ته یې زړلي دي. یعنی ځکه هغه اوس چېرته په دا په زړه کومه کله کله زه خپله ډېره ورته خواشي نه یسم. یعنی که درته ووایم یو ورځ په خپله په کور کې ناست وم ما ځان سره دا سوچ وکړ چې دا شیشه او چرس دا که چېرته ښه کار وایي نو دا به ډاکټرانو څه کول ډاکټرانو به هغه کول ما نه پوه پوه خلک د عالمانو به دا کار کاوه. یعنی قسم درته خورم چې ما په خپله باندې یوه شپه دومره ډېر وزړل چې اندازې نه وتلې مل دا ولې نه خوشي کېږي. خو انشاءالله دې ته به اوس ډېره کلکه اراده کوو نو خامخا به دا خوشي کوو. ګنده عمل ده او په دې عمل کې انشاءالله هیڅوک هم نه دي کامیاب شوي. آینده به مونږ دې نه استفاده نه کوو.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان بیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید شي بیا ځان ځان سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روی دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک دریا کوشنانی د درې سره د نروزنی لامل یختنی وولو مرس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر به ساعت د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس یویشت او پنځه ویشت مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په دوولس سوه شپږ نیمي منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سعید د پوهنتون محصل دی هېڅ ډول نشه نه کوي او خپل درسونه ښه منظم او په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي سمدلاسه ناروغي کیږي. ډاکټر تر معاینات وروسته ورته وایي چې ته په هیروینو معتاد شوی. سعید د دې خبرې په اوریدو سخت حیران او ورختا کیږي. دا چې سعید ولی او څنګه په هیروینو معتاد شوی دی دا به په ډرامه کې واورو.
دے کا ساقی خانہ ہر خواتا پوٹاریاں ناس دی اول کدو بخاری نلو نہ تر خلیش نہ ددو نہ وزی
اے ورارا داتے چکوے
وانی زمے کڑی زخا بولا دا
تو خدا دا پارک دے پوٹار چ کول جائے دے ز استاز للا سے مطالعہ نشم کولے
نہ ز کو خپل گھر کو بازار کو می غرض نہ نہ کرے
تو گورا دلتا خلق دے تفریح و مطالعے ل پارا راضی ستاسی للاس نہ چوک پر چوکے کے ناستیشی او نہ د گلانو په خوا کې
وانه ما پارکونه جامانو نه او گلان یواز ستاسو دی
پارکونه زموږ او ستاسو ټولو دی خود داسې کارونو لپاره نه دی
وانه مونږ څنګه ګوجلی
دا چې تاسو خلق په نشو وخت کوي دا هم د خلکو وجل دی
مونږ نه جام په خلک نه ور بوګو چې مو دادی
ته دې هوا ته وګوره سڑا استا سے ددونو للاسا یوا شی بام نشی کے ناستا لائی زڑی تانگی گی
وانا خلانی زم آگورا وا کمیشا و خوان دیوالانو دا سکا بیا بنا تی او نبنی کتابونا و پاک شامی
گورا و رورا یوازی زن نیم تا دی پاک تر آغلو کسانو تاو گورا اکثر و اخپلو پزو تا دسمالون نیولی دی چستا سے دنو شو بویون ور نشی
زازا زمون بنجگی تیجا مولا
چاسی هم سبا رخصتی در کور تزم چه نه خل دیر نشهن و سر زن پا جنجال اخته کن
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
رازی رازی مہربانی
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم سلام رازا خوری پردغه چوکی کینه هلک راشه ته پردغه بل چوکی کینه خوری څنګه شو معاینات مو کړل
وو مو کړل
ته راکړه
زایا معاینات ورک
دا دی ڈاکٹر صاحب
دا خو معاینات شو خزوانه دار ته وای چې اوس څه تکلیف لري
ڈاکٹر صاحب لکومی ورزی رئیسی چی لپانتون برخصتی راغل ایما طول بدن می درد کوی نس ناسته لرم بدن می سسته تو گوره ترسترگو می اوخ که رازی
دکتر صاحب طولش پای پویش تیرکره دیر پا تکلیف دی خدای بکوی تو بکوی غمی وخوره
حالا که کما نشا خوبا نکوی
نه دکتر صاحب زمازوی نشا نکوی
دکتر صاحب نور نشی خلا پریک دا پا طول عمر که می سگریت هم خلیتا نده ور وڑای
ده پهانتون دلیلی پا اتاق خوبا نشی نوی در سرا؟
نه دکتر صاحب زما دا کوتی محسلین یو هم نشه نکوی
عجیبه دا پا ده مایناتو کستا طول نخی نخانه ده پودری دی
چشی؟ پودری؟ خدای پزل وکن
دکتر صاحب باورو که چی زه هیچ دول نشه نکوم لابراتوار والا با اشتباه کردی وی
ته پوهنتون په چمن او باغ کې خصوص نشانه کوي
نه ډاکټر صاحب زموږ پوهنتون باغ نه لري پوهنتون ته نږدې یو پارک دی اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي
هلته خو به خلک نشانه کوي
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی
څومره وخت کېږي چې د پارک ته ورځي
یاره ډاکټر صاحب درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم
په کومه ورځ چې ورنشي ناروغه کېږي خو به نه
ناروغه کیگم ڈاکٹر صاحب
سه تکلیف در تا پیدا کیگی؟
زرم تنگوی بدن می دیر درد کوی سترگی می اوخ کی کوی خوکل چی پار تا ورغلم بس روغ او جوڑی ما
بس پوشم پا اغا پار که موتاد شوه زهران شم چستا پا مایناتو که راغلی چی تا دی هیروین موتاده او تو های چی زهز نشنو کوما
چشه؟ دی هیروین موتاد؟
هو خوری دی هیروین موتاد
روشتی دکتر صاحب زمازوی موتاد شویده؟
هو خوری لبدا مرغا چه موتاد شویده
داد سوای دکتر صاحب نشه نورو که ولاوزو موتاد شویم
علت داده تا حال تا هر ورز دی چرس و پودر بوی احساس که بس حقا ده چه تا هم ورسر موتاد شوی دی چا دماغ تا چه پا دوامدار دول دی نشه مواد بوی او رسیگی آقا موتاد کیگی
نو دکتر صاحب ورس چهو کو
دکتر صاحب دما علاج نکیگی
ولی نه که تو غاڑ علاج کیگی
ڈاکٹر صاحب څنګه وکوس
خوره ورختا کیګما علاج کیږي د متادینو د شفاخانه پته می پدې کاغذ کې ولیکله د شفاخانه ته ورشه او هلته د زوی بستریکا
خدایا ما خو زوی په تعلیم پوسه استولې وو خو هغه پوډرې سو خدای دې زموږ له وطنه دا نشي مواد ورکی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.